سلامونه ستوري مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینن د چهارشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده. د مشالېډو په یو بل غړي کې مزاب عبد الحق کاکړه ونی ساج مل هر کله کو هله د روغ جوړ خوشاله بس په دې غړي کې په پاکستان کې د مالی نړیوال صندوق یو ریپورت چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ وروسوي او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هدفي وژنو کې زیاتوالی او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه او د سیمې نړۍ او مطبوعات په دې غړي کې درته لرو په فایل کې باندې ساجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې ائی ایم ایف ویلي امکان دی چې د پاکستان اقتصادي وده پر راتلونکي مالی کال کې لا نوره ورو شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې تیر کال په پانسیانو کې د 2019 کال په نسبت کمې راغلی دی او د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه نن په برسلز کې غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف په خپل یو ریپورت کې ویلي چې پر روان مالی کال کې به د پاکستان د اقتصادي پیداوار رفتار شاوخوا 2.9% او راتلونکي مالی کال 2.8% وروشي. ایم ایف پرون د ورلد اکنامک آوټلوک په نوم په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو 15 کلونو کې په اوسطن ډول 2.5% وي چې د ریپورټونو له مخې دا به د وزیر اعظم عمران خان لخوا په 15 کلونو کې د اقتصادي هدفونو پوره کولو لپاره کم وي. بلخوا نړیوال بانک د اپریل په 1 ویلي و چې د پاکستان د اقتصادي ودې رفتار 3.4% د روکېدو امکان دی. د خبر پختونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر وای د خاصدار په پولیسو د ورګډولو د قبایلی سلو ته د عدالتونو د غسولو سره هیله مند دی چې په قبایلی سلو کې به امنیت نورم خشي. نوموړي د خبره پرون مشال ریډیو ته لاغرسته وکړه چې په وروستیو کې په ډیره اسماعیل خان او د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو څخه د هدفي وژنو رپورټونه مخې ته راغلي دي. اجمل وزیر په دې اړه زیاتوي
اوس په دې کې موږ د لیویس خصدار پراپرلی په پولیس کې مارچ کړو کنه دې پر کم پالیسی جوړه کړې ده چې موږ هلته پولیس چې اوس پلته کوټ هم ایکسټینډ شو هلته پولیس هم ایکسټینډ شو کنه.
د مشال ریډیو د شمیرو لمخې یوازې په شمالي وزیرستان کې له 2013 کال راهیسې تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. دغه سره تیر اتوار په ورځ په ډیرا اسماعیل خان کې 2 تنه د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شول. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي د صوبې په ضلعي هسپتالونو کې د طبي عملي سامانونو او دوایانو کمی ده خو د دې سهولتونو لپاره اسنه اقدامات پورته کړي دي. د صحت محکمې سکتر ډاکټر حافظ عبدالماجد پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل سکل د روغتونونو لپاره د 100 کروڑ روپو سامان اخلي او د 1 ارب روپو اغستې چې ډېر زر به روغتونونو ته ترلاسه شي.
مونږ خپل پوره هڅه کوو چې دا مسله هواره کړو. اوس موږ شاوخوا 500 او 80 میډیکل افسران خزینه میډیکل افسرانې د غاښونو سرجنان او نرسان اخیستي او په دې روغتونونو کې مو ګمارلی دي چې په کومو روغتونونو کې د سامان کمی ده هغه پوره کوو او اوس په زیاتره روغتونونو کې عملیات کیږي.
بلخوا د بلوچستان د سوانو ډاکټرانو اتحادی او مشر ډاکټر یاسر خوستی پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل د صوبې پر روغتونونو کې مناسب سهولتونه نه لري نو ځکه هم په وار وار احتجاجونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په پاکستان کې تیر کال په پانسیانو کې د 2019 کال په نسبت 0.5% کمې راغلی دی. د سازمان د مرګ سزاګانو په اړه نن په خپور کړي ریپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې 400 تنو ته پانسي ورکړل شوی وه. په دې کې 1 تن ته رتراګریز د عدالت لخوا پانسي اورول شوی. د سازمان د ریپورټ تر مخه په ټوله نړۍ کې د 2019 کال په نسبت په 2013 کال کې په پانسیانو کې کمې راغلی دی چې دا شان د شمیرې په لږ تر لږه یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټی کچې ته راغلی دی. د ریپورټ په حواله په پاکستان، عراق او سومالیا کې د مرګ په سزاګانو کې د مهمه کمی راتلو له وجې په نړیواله شمیرو کې هم کمی شوی دی. په 2019 کال کې په ټوله نړۍ کې د پانسیانو شمیره لږ تر لږه 993 وه چې په 2013 کال کې دا لږ تر لږه 690 ته ټیټه شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې خاص استازي زلمی خلیلزاد باګرام هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي سرتیرو په مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړی دی. نوموړي بیګا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د وژل شوو سرتیرو د درناوي لپاره تر ټولو ښه لاره مجرمانو ته سزا ورکول او د سولې یو داسې تړون کول دي چې افغانستان بیا هیڅکله د امریکا لپاره ګواښ جوړ نشي. د دوشنبې په ماښام باګرام هوایي اډې ته نږدې په برید کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي وو. د دې پیښې ذمهواري طالبانو منلې وه. په اسرائیل کې د پرنیو انتخاباتو د نږدې ټولو نتیجو راتلل وروسته د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند لیکود کولی شي چې خلاص اتحاد جوړ کړي او په پنځم ځل د وزیر اعظم په دنده پاتې شي. د اسرائیل پارلیمان ویبپاڼې نن د شاوخوا 96% رایې شمېرې خپرې کړې چې ښایي لیکود او نورو خلاصي ګوندونو د پارلیمان په 100 څوکیو کې له 500 څخه 80 سیټونه ګټلي دي. ویل کېده چې لیکود به 38 پارلیماني څوکۍ خپلې کړي او بلو وایټ ګوند به 45 سیټونه وګټي. په نهایت کې ګڼو وړو کامپرسته ګوندونو ژمنه کړې وه چې زیات سیټونه به ګټي چې دا شان په پارلیمان کې د اکثریت لپاره د نتنیاهو اتحاد رامنځته کېدل یقیني کړي. نن د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په برسلس کې د یوې بیړنۍ غونډې په ترڅ کې راټولېږي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه خبرې وکړي. دا غونډه لاغې 2 ورځې وړاندې کېږي چې برتانیا به د هغه تړون د منظورې بغیر اروپایي ټولنه پرېږدي چې په برتانیې وزیر اعظم ټریزا مې او د برسلس د غونډې ګډونوالو مذاکرات کړي وو. رویټرز خبري ایجنټس په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د نورو 20 هیوادونو مشران په برسلس کې ورغونډېږي چې دا شان بریکزټ د دویم ځل لپاره وسنډوي. د فرانس مشر مانویل میکرون پرون ویلي که برتانیا ته د نور زنډ مکه ورکړل شو نو باید د اروپایي ټولنې د بودیجې په خبرو د دې ټولنې د اگزیکټیو کمیشن د راتلونکي مشر ټاکلو لپاره پرای اچونه کې برخه وانخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو او زم د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1200 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1200 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1050 روپۍ 50 پیسې او په 1080 روپۍ. یو یورو په 1950 روپۍ 50 پیسې او په 1070 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ 70 پیسې او په 9.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.5 روپۍ 80 پیسې او په 3.5 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي اطلاعاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې ورجزي خوري وي او په ژوب او کوټه کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 22، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 26 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا نساء جمال و اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړي. په دا غړی کې د جنو رپورټونو څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف په تازه رپورټ کې د پاکستان اقتصادي پرمختګ ورو بللی دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف حکومت د 500 لک کورونو او کروڑونو خلکو ته د نوکریو اعلانونه کړي. آیا په اقتصادي ورووالي کې د نوکریو ورکړه به ممکنه سي؟
دونو نوکری خو سرکار کا پاسیبل نه دی نو دا کور کوي. دا به پرائیویټ سیکٹر به انوالو کی او پرائیویټ سیکٹر هغه ټیم راځي چې دلته حالات د انویسټمنٹ لپاره برابر سي.
په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې زیاتې سوې. دلته فوج عملیات کړي وو. په لکونو خلک به کور سوي وو. د سیمې له وسوالو د پاکېدو دعوه وکړه خو ځینې خلک وایي اوس هم ویره احساسوي.
موږ څومره قربانۍ ورکړې هغه په وجود هم بیا هم د مصر دعوه کیږي پر امن زندگی وړي. موږ تروریست نه یو، دهشتګرد نه یو.
په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې پرمختګ سوی دی خو ځینې ښځې وایي چې اوس هم ستونزې شته.
تدې په ځای چې هغه باندې مثبت سوچ وکړي چې دغه خور انسټیټیوټ ته ځي کې دې شي پرمختګ وکړي، کې دې شي یو ډاکټر ته نه جوړ شي، جرنالست ته نه جوړ شي، خو د مثبت فکر په ځای منفي سوچونه ورته ډیر زیات کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشالې ډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت د مالی نړیوال صندوق ایم ایف وای پر اتلونکو دوه کلونو کې به د پاکستان اقتصادي وده نور هم وروسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم یو پلو دا مني چې د ملک اقتصاد له سخت حالت سره مخامخ دی، او بل پلو د داسې لوی پروژو په لولو اعلانونه هم کوي د کم لپاره چې په لویه پیمانه فنډونو ته ضرورت وي. پوښتنه دا ده چې اقتصادي چارو پوهان پاکستان د مرکزي حکومت کړنو ته په کم نظر ګوري. دا د بوریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
نړیوال بانک د اپریل پر 8مه په یو تازه ریپورت کې ویل چې د پاکستان د اقتصادي ودی رفتار به په راتلونکي مالی کال کې 3.4% وروسي، او دا رفتار به په 2020 مالی کال کې لا پسې ټکنای شي. تر دې یو اونۍ وړاندې ملګرو ملتونو او د اسیا پرمختیایي بانک هم په 2019 کال کې د پاکستان د اقتصادي ودی یو ناهیله کوونکی تصویر وړاندې کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په ملک کې د 5 میلیونه کورونو او 1 کروڑ نوکریو په ګډون د یو شمیر نورو لویو پروژو پیلولو اعلانونه کړي دي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پاکستان چې په کوم حالت کې دی، په داسې حالاتو کې داسې پروژې ممکن نه دي.
دا پروژکټونه چې کوم نوکرو ورکولو یا د کورونو جوړولو دغه کې پیسې لګي، او پیسې به لګي نو داغه طریقه دا ده چې بینکونو ته دا حکومت یو ګارنټي ورکړي چې چاله چې کور جوړای نو هغه ته په قرض ورکا او ضامن به حکومت یې، نو د حکومت ضمانت ورکي. نو دې مطلب دا چې د حکومت خساره چې ده خدا کې نه ده، په کار کې 1000 روپۍ کې د بجټ کې خساره وي نو هغه به څوک اعتبار کوي؟ پاتې شوی نوکر ہے. نوکر ہے کې دا مطلب ہے چې ډېر زیات په زراعت کې په صنعت کې ترقی پکار ده، یا بیا روډونه پلونه او داسې لکه انفراسٹرکچر کې وي هغه کې ډېر زیات سرمایه‌کاري پکار ده. بهر کا خو سرمایه راځي دیلا پاکستان سرمایه‌کار چې دی هغه د حکومتي پالیسیو په وجه باندې ډېر زیات مایوس دی.
د سیاسي او اقتصادي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای حکومت په داسې وخت کې اعلانونه کوي چې ملک د اقتصاد په برخه کې له دوو لویو مسلو سره مخامخ دی. د ویل یو پلو د ملک خرڅونه تر آمدن زیات دي، او بل چې پر نور ملکونو څومره څه خرڅوي تر هغه زیات له هغوی څخه اخلي هم.
اقتصاد حالت چې دی هغه ته دا دغه تاب نشي راوړلی چې کوم دا غټ پلان دی، یو چې دا څو نوکریانې ورکوي دا ګورمنټ اول سر کې چې اعلان کړی و دونو نوکری خو سرکار کې څه پاسبل نه دی، نو دا که ورکوي دا به پرایویټ سیکټر به انوالو کړي، او پرایویټ سیکټر هغه ټیم راځي چې دلته حالات د انویسټمنټ لپاره برابر شي. هاوسنګ سکیم چې دی زما خیال پر هغه به بیا هم پر هغه پروجیکټ به کار وشي شروع شي، ولې هغه فیزیبل دی هغه په دا لږ ریسورسز کې هم کېدلی شي، خو دا د جابز والا چې دی هغه زه فکر نه کوم چې هغه پاسبل دی.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنۍ مرکزی حکومت وای تیرو حکومتونو ملک لوټلی دی ځکه اوس دی حالت تر رسیدلی دی، خو د اپوزیشن ګوندونه وای تحریک انصاف د ملک په چلولو نه پوهیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، او لنډو صفو 2010 15300 او 15155 کیلو هرتز.
په روسیې کې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ له ډېر اسمل خان او نورو قبایلي ضلعو څخه د هدفي وژنو رپورټونه مخې ته راځي. په هدفي وژنو کې ځینې ځایي مشران، سرکاري نوکران او عام وګړي په نښه کې شوي. د سیمې خلک وایي د هدفي پښتون ژغورنې لړۍ د تشویش سره مخ کړې ده. په دې اړه باندې د ظفر خان رپورټ اورو.
د مشال ریډیو د شمیرې د مخې په شمالي وزیرستان کې له 2013 میلادي کال را پدې خو له 40 زیات کسان وجل شوې دي. د اتوار په ورځ په ډېر اسماعیل خان کې سردار منور شاه ستوریانی او اصغر خان د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شو. د وجل شوي اصغر خان تر حفیظ وزیر چې په خپل خبريال هم دی وای د چا سره شخصي دښمنۍ نشته. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل خای د وراره وجنې په سیمه کې د روانو هدفي وجنو کړی وي.
نور هیڅ قسم داسې په ښکارا باندې نه دښمنۍ
په فبروري کې په میرعلي کې ځایي مشر ملک عباس خان وزیر د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شو. په همهغه میاشت کې په خیسور کې ملک مراد علي مترکی هم ووژل شو. تیر کال په جون کې د ضلع انتظامیه پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر او له دې څو ورځې وروسته دوه لیوي سرتیري د ورته پیښو ښکار شول. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر اوسه په وژل شوو کې هغه وګړي چې د بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په مهال یې له حکومتي او پوځي کړیو سره تماس لرلو په نښه شوي دي. همداراز د پوز او اف سي مقامي سرتیري هم په هدف شوي دي. څه موده مخکې په میرمشاه او میرعلي کې د وسلوالو په نوم داسې پاڼې یا پمپلیټونه هم غورځول شوي وو چې پکې هغو کسانو ته ګواښونه شوي ول چې په سیمه کې له پوز سره کار کوي. د شوو زیاتره وجونو ذمهواري چا نه دي منلې، خو د ځینو وجونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې. شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع په تېر وخت کې بدامنۍ سختې ځپلې دي. په سیمو کې د امن بحالولو په موخه پوځي اپریشنونه شوي چې وروسته هغه یې ضربې عذب عملیات وو. له اپریشنونو وروسته پوځ په هغه سیمو کې د امن بحالولو اعلان وکړ. شمالي وزیرستان ته د 2014 میلادي کال د مارچ له 1 د اپریشن په مهال د بې کوره شوو ستنېدنه پیل شوې چې لا هم روانه ده. چارواکي وایي 95% بې ځای شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سیمې استوګن وایي په مخکې وختونو کې وسله وه، خو له اپریشنونو وروسته ترې حکومت ټوله کړې ده. د سیمې یو مشر ملک غلام وایي په تش لاس د هدفي وجونکو مقابله نشي کولی او حکومت یې په ساتنه کې پاتې راغلی دی.
اوس مسله دا راغلی ده چې د شپې او په تیاره کې دنده په خپل کورونه باندې دا حکیمه ده تعویز ځینې ته لګیا دی یا کېږي دینه خال ډېر او پریشانه دی او ډېر په ګبراهټ کې دی او چې دا مونږ څومره قربانۍ ورکړې هغه په وجود هم بیا هم د مصر دا واقعي کېږي. پر امن زندگی وړي مونږ تروریست نه یي، دهشتګرد نه یي، مونږ د دنیا نه، د خپل ملک د پاکستانه دا امن
په سیمه کې د بدامنۍ په پیښو د سیمې د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان وخت په وخت احتجاجونه کړي دي. همدارز پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میاشتې په 14 د شمالي وزیرستان په سرخار میرامشه کې جلسه اعلان کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر پرون مشال رډیو ته وویل خاصدار پر پولیسو د ورګډولو او قبایلي زیرلو ته د عدالتونو د غځولو سره هیله مند دی چې په قبایلي زیرلو کې به امنیت نور هم ښه شي.
پراپر ریپو پولیس کے مارچ کرتے پارا کم پالیسی جوڑا کرے رہا ہے مونگ التا پولیس چونکہ اس پلتا کوٹ ہم ایکسٹینڈ چو التا پولیس ہم ایکسٹینڈ چو کنا
ہمدار از حکومتی او پوزی چارواکو وقت په وقت ویلی چې د شمالي او جنوبی وزیرستان په ډیره برخو کې امن قائم کړي او هغه سیمې چې د بدامنۍ پیښې پکې رامنځته کیږي هلته به د امن راوستو هڅې کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په بلوچستان کې ډاکټران د سهولتونو له نشتوالي سره ټکوي او په بیا بیا احتجاجونه کوي. بل پلو عام ولس وایي دوی د ډاکټرانو احتجاجونو له سخت مشکل سره مخامخ کړي دي. د بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې وایي د صوبې په سرکاري روغتونونو کې د سهولتونو د نشتوالي له کبله د ولس تر څنګ دوی هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ناروغانو چې پر وخت علاج ونسي نو خپلوان یې پر ډاکټرانو غوسه وي. د صحت صوبایي محکمه وایي دا خبره پر ځای ده چې ستونزه شته، خو د دوی په وینا حکومت یې د هواري لپاره ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار پوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي دوی ځکه په وار وار احتجاجونه کوي چې د صوبې په سرکاري روغتونونو کې مناسب سهولتونه نشته. یا د اتحادیه وایي ولس دې ته نه ګوري چې د سهولتونو د نشتوالي ذمهوار ډاکټران نه، بلکې د صحت محکمې ځایي او صوبایي چارواکي دي. د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې یو مخکښ ډاکټر یاسر خوستی د اپریل پر 9 مشال رادیو ته وویل دوی د ولس او حکومت په منځ کې راګیر شوي دي. د ویل پر دې سربیره له مشکل حالاتو سره مخامخ دي چې د کوټي په سیول هسپتال او بولان میډیکل کمپلیکس کې تر ټاکلي معیار لس چند زیاتې معاینې او علاجونه کوي.
روزانہ په بنیاد باندې جنگ دی، جنگ پر چیش باندې مریض راشي غیر خبر داغه په ایمرجنسی کې دی، دی راشي ومشتوای چې ورور دام دې علاج وکړه، موږ هغه ټیم ډایګنوز کو، موږ توې چې ورته دا فلانه ټیسټ وکړه، دا فلانه میډیسن د میډیکل راوړه، دا فلانه شوی وکړه، دی چې بار بار د واړه ځا و میډیکل ته منډي وي و لیبرټری ته منډي وي و دغه ته منډي وي، دی ستړي سي، چې دی ستړي سي نو هلته پر دې ټینشن نه می پلانه می نو غوسه پر موږ باندې دغه کې.
ډاکټر یاسر خوستی وویل دا مسله په خاصه توګه د شپې مهال زیاته وي، ځکه چې د د پوینا هغه وخت بهر هم هر څه بند وي،
پر نایټ کې مشر نه لیبرټری سہولیت نه د ایکس ری سہولیت نه د الټراساوند سہولیت، په دې کې باید چې آی سی یو وي، په دې کې باید چې سیټ سکین او ایم ار آی وي، په دې کې باید وینې د معاینات هر قسم ټیسټ موجود وي، لیکن افسوس زه خبر درته کوم دلته زموږ سہولیت نشته، نو په ډیسټریکټ کې خو بیخي صرف هسپتال چې دی د بلډینګ تر حده محدود دی.
د بلوچستان د سیاحت محکمې سیکرټري حافظ عبدالماجد د اپریل پر 9 له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د ډاکټرانو شکایتونه پر ځای دي. د ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د صوبې د ضلعو په مرکزي هسپتالونو کې د طبي عملی سامانونو او دوایانو کمی ده.
مونږ خپل پوره هڅه کوو چې دا مسله هواره کړو. اوس موږ شاوخوا 1500 او اتیا میډیکل افسران، ښځینه میډیکل افسرانې، د غاښونو سرجنان او نرسان اخیستي او په دې روغتونونو کې مو ګمارلې دي چې په کومو روغتونونو کې د سامان کمی ده هغه پوره کوو، او اوس په زیاتره روغتونونو کې عملیات کیږي.
حافظ عبدالماجد وویل دا هم منی چې د نورو سامانونو هم اړتیا سته او دوی لګیا دي چې هغه تشه هم ډکه کړي.
مزید هم اکوپمنٹس لے رہے ہیں اس سال انشاءاللہ.
موږ نور سامانونه هم اخلو، د اویا کروڑ روپو سامان دا کال اخلو، د یو ارب روپو هغه مو اخیسته دی او هغه را روان دی، نو کو خدای کړی وو زموږ روغتونونه به په پوره توګه په سامانونو سمبال شي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وای دوی له بهر ملکونو سره موازنه نه کوي، بلکې یوازې دومره غواړي چې د بلوچستان روغتونونه هم د کراچۍ، لاهور او پېښور په څیر وسایل ولري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو اور یو سم یو بل رپورٹ ترازو. په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې راغلي تباهي او په صوبه کې د امنیت موضوع د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې راپورته شوې ده. اپوزیشن تور پورې کوي چې حکومت له سیلاب ځپلو سره مرسته نه کوي او د امنیت طرف ته څه خاص پام نه کوي، خو حکومت بیا وایي په دې دواړو برخو کې ځینې اقدامات کړي دي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د مرستیال سپیکر نادر نایل په مشرتابه کې چې کله پیل شوه، نو د حزب اختلاف له لوري په اسمبلی کې د اعلی وزیر په ګډون د حکومتي وزیرانو پر کمښت باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوه. د حزب اختلاف مشر ملک سکندر اډوکیټ اول چې نن په صوبه کې د امنیت ترڅنګ د اوسنۍ سیلابو څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو په اړه مهمې خبرې کېدونکې دي، خو د اعلی وزیر او د کورنۍ چارو د وزیر سره سره بل څوک هم نشته. د حزب اختلاف له لوري دا هم ویل سوچ د اوسنۍ سیلاب له امله د بلوچستان په زیاترو برخو کې لوی مالی زیان اوښتی دی، او د اغېزمنو خلکو سره چې کومې مرستې حکومت اعلان کړي وي هغه هم په سمه توګه نه دي رسېدلي. په دې اړه د کل عبدالله سره تړاو لرم. د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي اجي نواز خان و مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیاته د کل عبدالله ولسوالۍ ګلستان سیمه تر اغېز لاندې راغلې ده.
امداد راځي کل عبدالله ضلع ته، هغه پر نورو سیټو باندې په سیاسي بنیادو
خدای پاردیز جائیداد
داغونه تباس و
خو زیاتره حکومتي وکدارانو بیا د ازب اختلاف دا تورونه رد کړی دي او ویل دي چې حکومت نه واځ د سیلاب څخه د غزمنو خلکو د بیرته آبادول په صوبه کې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره هم ځینې ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه په بلوچستان کې د ګډ صوبایي حکومت برخه یعنی د عمومي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د دغه ګوند پارلماني مشر اصغر خان اسکزي او مشال ریډیو ته وویل چې د سنځاوي د پیښو وروسته حکومت ځینې مهم ګامونه پورته کړي دي.
لیکن د لورلایي واقعه وسوله، د پشین واقعه وسوه، د کیلا سیفلا واقعه وسوله، د سنجاوي واقعه وسوله. په سنجاوي کې کم او بیش شل ورځې پر درنه خلک کښېنستل او یقینا د امن و امان پر مسله به زموږ ټول وطن همدغه د یووالي مظاهره کوي. کومه مظاهره چې په سنجاوي کې د سنجاوي ولس سره وکړه، د سیاست بالاتره، د پارلیمنټ بالاتره، ټول خلک پرې وځي سره کښېنستو. که ملا و، که خان و، که سردار و، که وکیل و، که ډاکټر و، هغوی ول د دې مسلې څخه ځان خلاصول پکار دي. هغوی زموږ څخه کمپنسیشن نه دی غوښتي، نوکري نه دي غوښتي.
بلخوا ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په صوبه کې د امنیت د وزیر د جاج اخیستلو لپاره د صوبایي کابینې غونډه نن په کوټه کې رابللې ده. په غونډه کې به په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څانګه کې د پرمختیا د کارو جاج هم واخیستل سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرښې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
سنا تاجک نوې پښتو سندرغاړې ده او تر شهرت موندلو وروسته یې د موسیقي رسمي زده کړې پیل کړې. دا د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې اوسیدونکې ده، خو د سندرو ویلو خوب یې په کلي کې نه بلکې په پېښور کې پوره سو. د هغې په اړه رویټرز خبري اژانس رپورټ جوړ کړی چې د سنا تاجک له یوې سندرې پیلې شي. د خیبر پښتونخوا د دیر اوسیدونکې شلکلنه سنا تاجک چې کله په خپل کلنی ټاټوبي کې و، نو سندرو ویلو خوب یې درلود. خو دا خوب یې هغه وخت پوره سو چې کله کورنۍ له دیره پېښور ته کډه سوه. دا وایي د سندرو ویلو خوب ځکه نه پوره کېدلی چې کورنۍ او د کلي خلکو یې مخالفت کولی.
پہلے بہت زیادہ مخالفت تھی،
پہلے مڑی سر کی کورنے او دکل خل کو ډیر مخالفت کو. خل وقت تیری دوست سره سره چې زما ویډیو غانی او سندری یو اوری دلی نو بیا مخالفت پرې خاود او اوس دومره ستونز نشتا.
کله چې په 2019 کال کې کورنۍ سنا تاجک ته د سندرو اجازه ورکړه، نو هغه خپل لومړی سندره وویل. بیا یې ورپسې بل سندره زمزمه کړه چې هغه په ټولنیزو رسنیو په لکونو کسانو وکته او واورېدله. څومره څومره چې سنا تاجک خپل مینوال پیدا کول، هغومري د دې په وینا له سندرو زمزمه کولو سره شوق زیاتېدلی.
میرا پہلا نہیں، میرا تقریبا دوسرا سانگ ہے
دا زما لمړی نه بلکې دوایم سندره ده. او کله چې لسلا کا کسانو زما سندره وکتل، نو دا چې می ولیدل نو د موسیقي سره می شوق نور هم زیات شو او فیصله می وکړه چې اوس به تر دې هم خې خې ویډیو غانې جوړوم او سندرې به زمزمه کوم.
سنا تاجک چې کله د خیبر پښتونخوا په دیل کې اوسېدل، نو هغه وخت په سیمه کې وسوال طالبان دلته ډیر زورور وو. هغه پر موسیقي بندیز لګولی وو، ځینې هنرمندان یې په نشه کړي وو او ځینې بیا پاکستان پرېښودو ته مجبور سو. د سنا تاجک په ذهن کې هغه ویره لا اوس هم ګرځي.
زه چې کله له کوره راووزم او په سټیج سندرې وایم، نو په رښتیا هم ویریږم چې څه زیان را ونه رسیږي. خو اوس حالت ښه شوی دی، خو په ځینو برخو کې حالات لا هم خراب دي، نو ځکه دغه سیمو ته لتلو ځان ساتم.
سنا تاجک چې کله په سندرو پیل وکړ، نو وروسته ورته احساس وسو چې د موسیقي رسمي زده کړو ته ضرورت لري.
د موسیقۍ د زکولو تکل دا تر استاد سفتر علي کلندری پورې ورسوله چې هغه په اړه وایي ځکه یې مرسته کوي چې سنا تاجک همت ښوولی دی.
تو لڑکی دیکھو اور ایک پشاور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر
یو خدا جی نه دا اوبل د پېښور دا چې پکې پرده زیاته کیږي نو په داسې ټولنه کې اوسېدل او کار کول ډېر ګران وي نو ما فکر وکړ چې څوک همت نه کوي نو هغه به پرمختګ کوي.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریڈیو ورې په دوه منی مایکم درته یو شمیر ریپورتونه لرو خو اوس هم هنیسا اجمل توار کو ځکه ستو لسنی بجې سوي دي د خبرونو ډنډیز برا تواري.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په روان مالی کال کې به د پاکستان د اقتصادي پیداوار رفتار شاوخوا 2.9% او راتلونکي مالی کال 2.8% وروشي. د خیبر پختونخوا د حکومت بیان اجمل وزیر وایي د خاصدار په پولیسو د ورګډولو او قبایلي ضلعو ته د عدالتونو د غځولو سره هیله مند دی چې په قبایلي ضلعو کې به امنیت نورم ښه شي. نوموړي دا خبره پرون لا غرسته مشال لیډیو ته وکړه چې په وروستیو کې په ډېر اسماعیل خان او د شمالي جنوبي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو څخه د هدفي وژنو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي د صوبې په ضلعي هسپتالونو کې د طبي عملې سامانونو او دوایانو کمی ده خو د دې سهولتونو لپاره یې ځینې اقدامات پورته کړي دي. د صحت محکمې سکرتر ډاکټر حافظ عبدالمجید پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل سږ کال د روغتونونو لپاره د 70 کروڑ روپو سامانونه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې تیر کال په پانسیانو کې د 2010 کال په نسبت 20% کمې راغلې دي. د سازمان د مرګ سزاګانو په اړه نن په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې 1400 ته پانسي ورکړل شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان سول لپاره استازي زلمی خلیلزاد له باګرام هوایي ډګر ته نیستې د امریکایي سرتیرو په مرګ شوبلا خفګان څرګند کړی دی. د دوشنبه په مخام باګرام هوایي ډګر ته نیستې په برید کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي وو. په اسرائیل کې د پرونی انتخاباتو د نسبي ټولو نتیجو تر راتللو وروسته د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند لیکوت کولی شي چې خلاص اتحاد جوړ کړي او په پنځم ځل د وزیر اعظم په دنده پاتې شي. او نن د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په برسلز کې د یوې بیړنۍ غونډې په ترڅ کې راټولېږي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو په دې خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي راځي چې سراج زهیر ته غوښ شو د پاکستان مطبوعاتو ته.
نن د وای وخت ورسپنې خپلې ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکلي او وای د وزیر اعظم عمران خان سره د امریکایي سنټکام کمانډر ملاقات په وخت ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قرباني منو. د ترهګرۍ د خطرو مخنیوي لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ فوجي مرستې جاري ساتل ډېر ضروری دي. ادارې وړاندې لیکي نن د ډېر مودې پس د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې خواله په نظر راځي او یقینا اوس به امریکا ته دا احساس شوی وي چې دوی ته اوس هم د پاکستان ضرورت دی او دا ضرورت به تر هغه وي تر سوچ یې له افغانستان خپل پوځیان نوی وستلی. ادارې زیاتوي دا هم حقیقت دی چې نن داعش یو خطر جوړیږي نو د دې لپاره به د پاکستان او امریکا پوځي تعلقات ډیر ضروری وي او د دې ترڅنګ د افغانستان د پولو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به امریکا او طالبانو له زر تر زر ختمي نتیجې ته رسیدل وي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل ادارې د غربت په خاتمه او د احساس پروګرام تر لاندې په اقداماتو لیکلي. ادارې د وزیر اعظم عمران خان د ټویټ په حواله کې چې هر څوک کامی معیشت د کمزوري سره مخ دی، خو بیا هم حکومت د غربت د ختمولو، زنانو په خپلو خپو ودرولو او وروسته پاتې ضلع په کامی بهیر کې شاملولو لپاره اقدامات کوي. ادارې مخکلي کې دغه لړکی د وزیر اعظم هاوس لخوا یو پالیسي بیان هم جاری شوی چې وایي د دې مقصد لپاره به نه صوبایي خود مختاري چیلي او نه به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم کې څه بدلون راولي، او د دې مقصد لپاره به د مشترکه مفاداتو کونسل ته د اقداماتو ویل کېږي، او ورسره ورسره به ټولو صوبو ته هم د غریب او مستحق خلکو ډیټا راغونډولو هدایت جاري کوي. ادارې اخري کلي کې چې دا یو ښه ګام دی او هر حکومت خپل ځان ولسمل او غریب دوسته حکومت ثابتولو کوششونه کوي، خو دا به وخت ښایي چې دوی په خپلو اقداماتو څومره عمل کړي او د دې فیصله به ولس کوي چې حکومت تر کوم حده خپل کار سره انصاف کړي. له پیښور خبریدونکي آج ورځ پاڼې خپلې ادارې د پاکستان په اقتصادي حالاتو لیکلي او وایي د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې اقتصاد ښه لخته روان دي او دا چې د قرضې لپاره د ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي. ادارې وړاندې وایي د نورو ملکونو نه تیل په قرض اغستل او د ایم ایف نه قرضه اغستل خو د پاکستان اقتصادي حالات په ارضي توګه ښه کولی شي، خو په مستقله توګه د دې مسلې حل نه دی. ادارې اخر کې وایي د ملک په خپلو خپو درولو لپاره به حکومت له عملي ګامونه پورته کول وي او د دې سره سره به اولس له اسانۍ ورکولو لپاره هم اقدامات کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان حکومت کوشش کوي چې خپل ملک ته د بهرنیو سیلګرانو شمیر زیات شي. د دې لپاره ځینې کمپاینونه پیل کړي دي. خو د برتانیې ورځپاڼه ټلیګراف لیکي چې په لندن کې د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې پاکستان لا هم خطرناک هیواد دی او هلته د سفر کولو پر مهال دی ډیر پام کوي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼې په چین کې د مسلمانانو سره د روان سلوک په اړه لیکلي چې غیر انساني کارونه روان دي سره او دنیا باندې پخله ده. بشیر ګواش دواړه مقالې لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو فلاحي ریاست لپاره د پیسو پیدا کولو په لړ کې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکړي. ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې عمران خان د سیلګرو مخې ته پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. پر ټویټر یې د خپل ملک د سمندري ساحلونو ځینې تصویرونه خپره کړي او تېره اونۍ یې د سیلګرۍ یو کانفرنس کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د اپریل له میاشتې څخه د برتانیا، چین، ترکیې، ملیشیا او متحده عرب اماراتو وګړي پر انټرنیټ یا آنلاین د پاکستان ویزا اخیستلی شي. همداراز عمران خان د پاکستان بیلابیلو سیمو ته پر تګ لګیدلي پخواني بندیزونه لرې کړي دي. په برتانیې کې د سیلګرۍ کاروبار سره تړلی وی میرمن جین ویسټ ووډ ټلیګراف ورځپاڼې ته وویل چې له تیرو دوو یا دریو کلونو راهیسې پاکستان ته د خلکو ورتګ لپاره نمونه ثبتول زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې په 2013 کال کې د بهرنو سیلګرو شمیر زیات شوی او 1.9 میلیونو ته رسیدل دی. خو ټلیګراف لیکلی چې د برتانیا بهرنو چارو وزارت پاکستان ته تلونکو خلکو ته خبرداری ورکوي چې د پېښور په شمول ګڼې نورې سیمې د غلطه د تللو نه دي. په دې کې د کیلاش سیمې ښکلي غرونه هم شامل دي. بهرنو چارو وزارت زیاتوي چې پاکستان کې سیلګر تښتول کېدی او آن وژل کېدی شي، نو ځکه باید ډېر زیات احتیاط وشي. پروجیکټ سینډیکیټ ویب سایټ بیا د پاکستان ګاونډي هیواد چین په اړه تبصره خپره کړې ده. دوی وایي چې له دوو کلونو زیاته موده وشوه چې چین په ژینجیانګ سیمه کې د مسلمانانو سره بد سلوک روان کړی دی چې نړیواله ټولنه پرې خاموشه ده. د مقالې تر مخه په دې وروستیو کې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر چین غږ کړی چې د خپلو مسلمانو وګړو تر فشار لاندې ساتل بس کی. خو د لیکوال په خبره نور هیوادونه په دې اړه خبرې نه کوي. پروجیکټ سینډیکیټ لیکلي د چین حکومت خلک په ډلیز ډول بندي کوي. په مقاله کې راغلي چې د زندانی کولو مقصد د یو مذهب د ټولو خلکو باور بدلول دي. ځینې مسلمانان ته په زور د خوږ غوښه او شراب ورکړل شوي دي چې راپورونه یې مخې ته راغلي. خو پروجیکټ سینډیکیټ وایي دا کافي نه ده او چین لګیا دی خپل کار ته دوام ورکوي. په مقاله کې ویل شوي چې د مسلمانانو سره په دې غیر انساني سلوک کې پر ککړو حکومتي ادارو او چینایي کمپنیو هیڅ نړیوال بندیزونه نه دي لګول شوي.
دا مشال ریډیو دا.
او سم یو بل رپورټ تراتلو. راځو په اسرائیل کې پرون انتخابات وشو. وروسته بیا نتیجه راغله او نتیجه دا وښودله چې اوسنۍ وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ګوند او د هغه بیا سیال ګوند دا یو له بل سره برابر. خو بنجامین نتنیاهو وایي چې د تر خپل سیال مخته روان دی. په دې اړه باندې د اجمل آند رپورټ اورو.
بنیامین نتانیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی شول چې په دې انتخاباتو کې رایه ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 2 تر 5 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 1 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
وبخښه مخکې مو لاجملان رپورټ دی، د رپورټ سفیولا ستانکسي وړاندې کولای.
دا مشال ریډیو دا
اوسم یو بل رپورټ راځو. افغان چارواکي او سیاستوالان نن له طالبان سره د خبرو لپاره د مصالحي شورا پر تشکیل خبري کوي. په دې اړه په کابل کې بناستي وي. امریکا او طالبان ورله مخه د سولې خبرو اترو څو دوره کړي، خو طالبان په خبرو کې له افغان حکومت سره نیخ په نیغه په برخه اخیستو انکار کوي. په دې اړه د سفیر لاستانګزی رپورټ ته به یو ځل بیا غوښتو.
په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبې بوخت ورځ ده. تمه کېږي نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر راورسه چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسئولیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې موثر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل هم په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیب سرابي به په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا تر څنګ به ښایي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې همدې شورا ته به ځواب ویونکی اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون نوایی په دې مذاکراتي ټیم کې به د حکومتي استادو سربیره د نورو سیاسي لوریو او مدني ټولنې استادي هم شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکو او د سولې او فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د دې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی، خو اوس هم د طالبانو سره خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استادي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غریزي شاته پرېښودل، د دغه چو دوه ډول لپاره کاری میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونو تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابه شي، مذاکره کامیابه شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړېدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې اترې نه، بلکې ټول لوري پکې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست اوسیدونکو د جګړې لشکلو خو غوښتنه کړې چې د سولې تر دایمي موافقه مخکې د یو بل پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. دوی د سولې په بهیر کې د لوی پکتیا د مشرانو او دیني عالمانو غونډه هم مهمه بللې او زیاته کړې چې دوی ته نه د ماسکو په غونډه کې او نه د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون پلان ورکړل شوی. نجیب الله خیری تفصیل وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست شاوخوا څلور سوه قومي مخورو دینی عالمانو او روڼاندو د یوې غونډې له لارې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ. که سولې ته رښتینې ژمنتیا لري نو د یو بل پر وړاندې د له ماشو ګوتې لرې کړي. یاده ولسي غونډه چې په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان په بلنه جوړه شوې وه، د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحدزي مشال راډیو ته وویل:
زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د ماشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یادې په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي.
خوست او لویه پکتیا په تاریخي لحاظ د جرګو او مرکو کور بلل کېږي. د زدراڼو د قوم یو مشر عبدالنصیر حقمل وویل: د لویې پکتیا مشران او دینی عالمان کولی شي په هیواد کې د روانې جګړې په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي، خو د سولې په خبرو اترو کې نه مخکې او نه اوس دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
غوښتنه هم دغه ده چې د لویې پکتیا په د سیستم نه، د جرګې په سیستم نه، په دې عنعناتو نه ډېر ښه پیږي، او که دې تصدیق وکړی شي او د خلکو ته علما کرامو ته او مشرانو ته از خدای ته امید لرم چې دغه کومه سوله چې روانه ده د به یو ښه نتیجه ورکړي.
یاد دی د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو داسې مهال د جګړې له ښکېلو خواو څخه د وسلو له ماشو د ګوتو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې په ورته توګه یو شمېر خوستیو پیغلو او مېرمنو هم د جګړې له طرفونو غوښتي ول چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې اوربند ته غاړه کېږدي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو تر یو حده کار کړی، خو ننګرهار کې مدني فعالان وایي لا هم د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو د پرمختګ پر وړاندې ستونزې پرتې دي. بازوما داوید رپورټ راکوي.
ننګرهار کې خزینه او نارینه مدني فعالان وایي چې لا هم په فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. مدني فعال او په ننګرهار کې د فکری دریز مرکز مشر عباسین بهیر وایي که دینی عالمانو د ممبر نه لارې د ښځو حقونه د اسلام له نظره خلکو ته واضح کړی وای نو ښځې به له پرمختګه محرومې نه وي پاتې شوي.
زمونږ استاد په ټولنه کې د مدنیت هغه غوره ادرس چې دی هغه ممبر دی. نو زمونږ حکومت کولی شو او مونږ او تاسې د ټولنې خلکو کولی شو چې دا په صحیح شکل باندې مدیریت کړی وی او د دې ممبر د لارې نه هغه پروژه چې په څلور سوه میلیونه ډالر راځي او د ښځې د ژوند د بهبود دپاره کار کوي دا ممبر یې مفته کوي خو کار پرې ونه شو.
مدني فعال هما دورانی وایي چې لا هم د ښځو د تعلیم پر وړاندې په ټولنه کې منفي فکر شته چې د ښځو د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
یو خو کنه سټیټیوټ ته ځي، پانتون ته ځي، مکتب ته ځي، خو زمونږ د ټولنې وګړي د دې په ځای چې هغه باندې مثبت سوچ وکړي چې دغه خور انسټیټیوټ ته ځي کېدای شي پرمختګ وکړي، کېدای شي یو ډاکټر ته نه جوړ شي، جورنالست ته نه جوړ شي، انجینر شي، سبا د ټولنې لپاره خدمتګار شي، خو د مثبت فکر په ځای منفي سوچونه ورته ډیر زیات کوي.
مدني فعال او جورنالست سلګي وایي په تیرو اتلسو کلونو کې ښځو په هر ډګر کې خپل وړتیا ښودلې، خود کلتوری محدودیتونو له عمله ډیره خزې دې ته زړه نه کوي چې لکور راوزی او په ادارو کې کار وکړي.
په تیرو اتر لس کلونو کې خزو ډیر زیات پرمختګ کړی دی. مثلا خزه په لومړي ځل ښوونځي ته لاړه، خزه په پوهنتون ته لاړه، خزه ادارې ته لاړه، خزه رسنۍ ته لاړه، خزه وزیره شوه، خزه موینه شوه، خزه سفیره شوه. دا هر څه پرمختګ موږ ګورو. بیا هم ځینې کلتوري ستونزې، ځینې نامنۍ یا هم نور مخالفتونه د دې لامل شوي چې زموږ خویندې ډیر کله زړه نه کوي چې لکور راوزی او کار وکړي.
نوموړي وړاندې وایي که اوس هم دینی عالمان د ممبر له لارې نارینه د ښځو په شرعي حقونو وپوهوي نو د ښځو د پرمختګ پر وړاندې چې کوم کلتوري محدودیتونه پراته دي له منځه به ولاړ شي او ښځې به په هر ډګر کې د پرمختګ جوګه شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. زما د سپیچ بین کالای
د اپریل پر یولسم نیټه یعنی سبا به په هند کې ټول ټاکنې کېږي چې پکې به تر اته زره زیات کاندیدان د سیالۍ په میدان کې وي، خو په دې کې به یو داسې امیدوار هم مقابله کوي چې دوه دېرش واره سیالي کړې او هر ځل یې شکست خوړلی دی. ډاکټر کشام بابو سبودی د آزاد امیدوار په توګه نن هم د برنپور ښار په کوڅو کې ګرځي او په یوازې سر د ځان لپاره کمپاین کوي. رایټرز آژانس پر نوموړي رپورټ جوړ کړی دی. په هند کې د اپریل پر یو لسمه نیټه ټول ټاکنی کېږي. 900 میلیونه کسان به د خپل خوښي کاندیدانو ته رای ورکوي. د کاندیدانو شمیر تر 8000 زیات دی، خو پکې یو کاندید داسې هم سه چې 2.5 ځله په ټاکنو کې برخه اخیستې او 2.5 ځله شکست خوړلی. خو د دې سربیره اوس هم په لارو کوڅو کې ګرځي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره وټونه غواړي. 83 کلن ډاکټر کشام بابو د هندي ریاست اوډیسا برنپور اوسیدونکی دی او له 1992 کال راهیسې انتخاباتو ته درېږي. هغه انتخابات بایلي خو حوصله نه.
ټول انډیا میں اونلی انډیپینډنٹ کینڈیڈیٹ ڈاکٹر کے
ساتھ ټول هند کې یو کس دی چې هغه د آزاد امیدوار په توګه انتخابات کوي او هغه ڈاکٹر کشام بابو سبودی دی. نور آزاد امیدواران آزاد نه دی، ځکه چې کله ورته ګوند ټکټ ور نه کړی نو دوی بغاوت وکړي او د خپلواک کاندید په توګه ودرېږي. په ټول هند کې که سوچه کاندید وي نو هغه کشام بابو سبودی دی.
په انتخاباتو کې هر کاندید د کمپاین غړي لري، څوک په کورو ګرځي، څوک جلسې ورته جوړوي، څوک پیسې راغونډوي، خو ډاکټر کشام بابو هیڅوک نه لري او آن پمپلیټونه هم پخپل ویشي.
هغه یعنی کسام بابو سبودی همیشه یوازې راځي، له هیچا ملاتړ نه غواړي، که څوک ورسره وي او کنه. خو هغه په برنپور کې پخپل سر کاندید شي، پخپله راځي او په وړو ځوانانو او مشرانو کې پمپلیټونه ویشي.
ځای خلک وایي چې کشام بابو په یوازې سر د مقابلې همت لري او تمه کوي چې د اپریل 11 په انتخاباتو کې به خپله چوکۍ وګټي. خو کشام بابو که چوکۍ ګټي او که نه ګټي، خو په بایللو بایللو یې ځان ته شهرت موندلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې ځوانان که د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس په نوم نشې په خوریدو اندېښمن کړي دي. د نوي ژوند په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 400 کسان په نشو اخته شوي او د دې نشو د راوړلو لپاره اوس ماشومان او ښځې هم کارول کېږي. شاهین بنیر په دې اړه ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغ دو کسانو د بیا بحالې د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا 400 کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بلابلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دی که نه، تقریبا دا خو کال نه سوا وشو چې په سواد کې ډېر زیات په تیزۍ سره، او تقریبا 100 پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان هم یوز کوي. په سواد کې چې دی نیمګور خو تاسو پته چې مین سیټي ده، مټر ایریا ده، هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو، نوی کلی شو، تایر آباد شو، هلته چې څومره خلک اوسیږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
فضل معبود د سوات ملم جبې سره تړاو لري. مور پلار مینګوري او بیا پېښور ته سبق للیږلی وو، خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکل غوي وی چې د سی یو نوې شی راغله چې سړی له پکې خوب نه ورګي او سټډي پکې صحیح کولې شي. مونږ هغه په چې په سی شو استعمال هم کړه، بیا رور څنګه چې استعمال کړو هغه مونږ یې ډېکو خوب بنه راتلو. دغه بم فیل کول او چې کله برا سره بیا نه نو بیا بم مازړه وټو خوراک چې دی هغه به پکې نه کېدو. بسکټ چې دی هغه بم پړل، سټینګ بم سکو، نور خوراک بم نشو کولای. پکې نشه چې دا یو ذلیل شی دی.
د نوي ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره خځې هم د آیس په ګډون د بیلابیلو نشو عادي شوې دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی، خو زیات تر شدي انجکشن لګي. دو ته چې کله څه تکلیف شي یا څه درد وغیرہ، دو کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي، نو هلته دو ته د فوري آرام دپاره یو انجکشن لګي، نلبین او ګریوینیټو. هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو د هغې داسې یو مزه چې هغه بار بار اخیستل غواړي، نو د هغې په وجه زموږ په سوسایټي کې په ډېر غټ تعداد کې فیمل چې دي هغه انجکشن وادي شوي دي او په خپل ځان ته لګوي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمل چې کل ملا کې د 4000 لګبګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي، ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا یې د کور مشران بهر وي. د داسې یو دو ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو.
اوی وای دا خښه دی وای دا اسکا سکندر مال اسکا نه ما با چور سم سره تم ځوانو نن سره بوله ونه کوي دا موږ مال کې او کوس هغه ته لاړول ما کې په خور ته بوس نه هغه دې نه لاوانی پوره راوړل په یو دیو نه هغه به راوځه او بس ما راځه په دې کې نه فاتو چا و څه یو دا چې نه کښه راوړل نو مې دل کې راوړل دې به خپل فون ما نه بیا څه اوس وی وای الله کې.
لسکرن عباس هم په نشو روغ دی دی او هغه اوس په منګور کې د نوي ژوند د ادارې د بیا بحالې په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوې دی. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کله او هغه ګولې مولې او دا هټ نشي ومن کولې را بیا ما دیبونه والی او لوی کسو اثر دی نه یو په منګور کې ما دیبونه وای بس
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګي چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي، نو ځکه په تیزی سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خدا سي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې هغه یا د سیکرټ کیویټیز جوړ کړی یا پیکٹو کی بند کری نو داغی نیول لگ آسانی من دپارا اس میتھن فیٹامین چی دی فرض کا گئی چٹا گئی دی لگ شانت دی نو خود ڈیر و خل کو کار کئی خود آگی ڈیٹیکشن من دڑے زیاد گران شی کوئی وہ سڑی بجراب کن کی خود یا جیب کی خود نو دا تقریباً ممکن نہ جمنگ ہر انسان چیک کو.
د یادونه وردا چې په سواد کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روغتون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي هم نه دي ورکړل شوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم د زړو سندرو او موسیقي د یو شوکین پاړه رپورټ د پښتو زړې سندري او موسیقي او سم ډیر خلک په شوق او ځینې خلک خدا سمسته چې نه صرف د زړو سندرو کیسټ او ریکارډونه ځان سره ساتي بلکې د دې اورېدو د پاره ورسره ټیپ ریکارډر او ریکارډي باجه هم سته. په دې کې د نوشار اورنګزیب استاد هم دی چې د زړو سندرو سندرغاړو ورسره په سلګونو کیسټ دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان ورسره خبري کړي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیت اوریدلو شوق لري بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالی نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړی وو ریکارڈونه پږي ده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډ کګوړو د پاره یو الماره جوړ کړی دا او چکل اوسګار وی نو دغه سندري اوري
اوس کوم ما سره دی نو په دې کې دا سی ریکارډ د اکرم خان په आवाज چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی په ایز ماستر ویس کمپنی کې په سړو کې دا आवाज د ټول نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کوم کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغه د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختم دي خو بیا هم د په وینا دا پښتو با خوشا سلونیم زره سندره په دغه ککوړو کې ریکارډ شوی وی. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کې سټي او تقریبا سل ریکارډي ککوړي دي.
یار ریکارڈونو خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي کم از کم منه 100 خوشا ته قریب دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 دي هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندره او کیسټ ډیر پګرانه محفوظ کړی دي خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټ او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا پیتو ویو کال دام ده دا ما ان دا کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور مشته سیلاب واله خراب کی.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندره او کیسټ د اړومبني دور دی خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندره و سره هم شته.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه